دلوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په سیاسي سالیو کې له هند پاکستان ماته وخړي او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز انګلستان پاکستان آسترالیا هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو د آسترالیا د نارینهو د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړئ پیلی دا افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 19مه یو دیرشمه او د 2014 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درېمه شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و د ویل ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شوه یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله بل لور ته بیا نیمه پیلوبه ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش ترڅنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده په یاد ګروپ کې بل پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه تولیده چې نیمه پیلوبه ته ورسیږي په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8مه نیټه پیل شوې وې افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8مه نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله دغه راز د همدې میاشتې پر 10مه نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12مه نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالۍ وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ د چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغسې ماتې خوري هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل 15000 لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه عربي اماراتو په سفر وکړ هلته یې بهترینه لوبې وکړې بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې سیریز یې ولګېدې وکټ یې شپږ او 15 سروتر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو کچین امین او کلکس پینر او غی ونه لو بوله
دغه راز ابراهیم امند وای چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالوی لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده افغان بورد غواړي نړیوال جام کې شو ځلیږي نو په لوبډل کې ځینې مهم تغیرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي بل لوري ته پخوانی لوبغاړی د کرکټ لوب مبصر باطنشاه عبدالرحیم زئی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله لوبډله لوب ته ناوخته رسیږي هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی
نو نسکارونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونشول بیا څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باندې پر راتلونکي کې باید هغه ته پام وشي او دغه د 90 دغه د نسکارونو ایشیا کپ په 2000 افغان لوبډلې یو ځل ګټلې مو چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدای وسنۍ کوم پرفارمنس شو دا بيخي هغه هیڅ تم توقع ته مونږ نه وچ داسې یو خراب پرفارمنس وو سي د دې لپاره د یو څو شیانو یاد اوري ضرور بولم لومړی د کنډیشن په اړه باید وایي چې د افغانستان کله چې نو نسکلون لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګید په جلال آباد کې یا په کابل کې د اخر کې چې کیمپ لګید د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو امارات ته راځي طبيخي هوا ډیره معتدله ده او ډیره زیاته ګرمه ده نو دا د یو پلیر لپاره چې سکون ډیر زیات مشکله ده ډیر سخت ده چې سړی د یخ هوا ناراض
د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالي په 2019 میډی کال کې افغانستان ګټلې وي او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د لس کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي
نصیر خان د ملي لس کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي لس کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کومو ویړم او ان شاء الله راتلونکي کې غواړم چې دا غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم واقعا د دې ځان سوال دا یو ستونمن کار ده ډیر مشکلات به په لار کې اړ یو تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ دارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه لسکل نیم د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې وا دا څلور کاله پنځه کاله کې چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وا او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زه د ملي نو لسکلنو کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم
فریدون داوزه د افغانستان ملي نو لسکلنو یو تن تیز توپ اچوونکی واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان نولس کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولۍ مونږ توی کړي دي کم مهنت مونږ او باسه له د شپورزم پزان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کم خپلې بته یوم د افغانستان د پاره
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي په دې ریپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالي ترسره کوي
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغې چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لورې وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتوب حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالیو وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په څوارلسمه او شپاړسمه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په شلمه له پاکستان، په درویشتمه له نیوزیلند او په شپږویشتمه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په یولسمه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسټرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نهه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسټرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په کې وچی راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو بار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږکال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې پنځه افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسټرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په درېیمه، شپږمه او نهمه نیټو درې یو ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یاد سیالي د ورخت له امله 40 اوور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورښت له امله پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې درجا هندریکس 15 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 1.5 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسي وګټله. هغه یوه وکټه اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 ووهله. هغه تش پیته او لوبډل مشر سوریا کمار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله شل ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکي آسترالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د آسترالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یادې سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپلې 11 کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼ افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاټینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي راډیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په ترسره کړي او سیالیو خبرې کړي دي. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې دغه څه توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې پراون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سپ زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټول نه وکړل. 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنگلادیش نه، سریلانکا نه، دوړخی د سیریزونو وګټل، دریخی د سیریز کې فائنل ته ورسیدل. لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینامین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه وي، نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول. خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه
انډی والی وا خوخی نه خوخی وی کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکي هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کی هغه خمې سالونه هارون په نوم باندې هلک ته یا ما په نوم باندې هلک ته چې د افغانستان په کچه او د دوبی په سفر کې بهترین کرکردګۍ کړې وي آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده هیواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې نو دا هغه مسلې وي چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا وه چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړي په داسې یو حالت کې وو چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي دا مې یو غټه مسله وه ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پرې وشي په یوولسو لوبغاړو باندې کار وشي تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتاني کړې وه په عربي امارتو سفر کې هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چې د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلن لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معاملونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په اوږدمهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې تر نشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ دغه راز خپلوۍ دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کراجه مشین او ریزلټ دې ته راځي چې موږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2018 کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې وه ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي نو په پلان لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبخت نه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه همدې وجه نه موږ پاتې شو نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې
هغه کرکټ بورډ کې چې اوس کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېده، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې. څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړه شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته ورلد کپ دپاره. دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته. پلسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک سپنر دی چې هغه کولی شي راشي. حسن ساحل کولی شي چې د یو لک سپنر په توګه باندې، یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی، که څه هم موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر په کار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونې سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدلې. لاملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
خوشی دل کا اخلے د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه منئ. دا زلوه مورس کی خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ټرینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې یو کال کې د شپږ سوه بلوڅانو د تری تم کېدو او د شپېتو نورو د وژل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسف زئی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسي جرګې په پخواني رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د نجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوې نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د نیم میلیون افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپنا پیدا نکړي خو نړۍ ژمه به څلا څل یوسي.
جبران یې راستلی په وای زور کده دا نه وره سره کړی مار بچانو رسک نه پاتې کی دغور وز ما شاید آلته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټې څخه څون اخواته دی خو ډیر اخواته تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی خو دغه جبر زنم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په دغه نه هر هغه استاین وایي خو مهمه ده هم دا چې دا هر څه چا لپاره پدې کې اره هغه د څه لپاره پدې کې چې وګړي په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول کې نور ټول وزګان ده یو پاتو خو آیا د څه کسانه چې وګړي په واقعي معنا د افغان ژوند له غمو مړ کې
او تر اوږد ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موته ورکړی.
دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمولو پته جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونې په سر او منسکي د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدار از افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وردی ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلی طرحې په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې علاوه د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کېږي چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي لنړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه کړي.
او یو شمېر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې توند غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان چیرې ونه ویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلی نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظ او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانونکي معرفي شوي وو خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تیره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کړي او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي عادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړې اغلی امیری ویلي طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغه زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوریت نظام ستنی یو په یو ماته شوی.
مهمه ده هم دا چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. آیا دا غږ د څه کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغان او ښځو په ځانګړي توګه ټول نور ټول موضوعګان را یو خواته کو؟ آیا د څه کسانه چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو لغمه مړ دي او یا هم دا غږ د هغو کسانو لخوا راپورته کیږي چې په خپل په بهر کې میشي د ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاو د پانتونونو د ښوونځي نه برخمن دي خو هغوی په افغانستان کې د نن اوسیدونکو کسانو لپاره مدرسې غوړي؟ نو دا هم ډیره مهمه ده. خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه ده هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې مېشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری سرګندونی
د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یادوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي. دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوی ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستانه په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونی له 500 تنو واوښتو، خو دغه هیواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټی و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکټي همدارز ویلي 10 هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټي د دغو 10 کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډېر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوي دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دا نه ولا سره کړی مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور اوس ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټه څه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای ظلم چی شي دا خدغه ظلم
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ دې دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیر یو میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیر ونه د دې انګیرونو یو برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را برسیره کړ او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورځو کې خپل لهجه بدله کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسناد خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی، خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنګ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پرې تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پدې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړ سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې هکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دې غاړه خیمو کې شپې تروي، خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي دا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت یې پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسپه، تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره 15 بسپه. دا ورکول کیږي ملکیتن، دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مذکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بې کورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یوې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کېږي د نسناستي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړېږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنۍ اکسپانې په یوه سپیس مرکه کې دا کړی ده چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله، اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کوم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیرې طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، حداقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو، خزدار دا ساحې ټوله دغه نیولې دي، یا ټي ټي پي نیولې دي، یا داعش نیولې دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپل به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پي په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یوه ډله طالبان غواړي ټي ټي پي د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بله ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ له ډېره وخت روانه کړي، ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیمه کې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې اونده سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالې د انډیوالانو ته دا وره امره مور ولم
خو دی اباد کاری سره ډیر لایق تاسو راځي دا د سیدا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بل خوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 60 بلوچان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه یې لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمنو وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تیرونی د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپل لوڼې زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته آزادانه کوي او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی. او که څه هم پاکستان تیرونی د ډیر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یو مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي و، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه 11 پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو لمخه مرګ جوړه پکې ډیر شو تنو نه وخت و. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالې به خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه 4 میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې 625 مایل چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې عمله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپای ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکي په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له ازادي راډیو نه خپل ومه ورځ مه هېروي.
چل کر زمینہ نرے او پر یارانه دل نه کوي نو مری.